تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم نوریاس نوری باشید. نوری صبح خوش آمدید.
بله ستار فروخت از استری مشی. د افغانستان دفاع وزارت وای په هیواد کې د روانو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خپلې جنګي ستراتژۍ پر بدلون کار کوي. دغه راز د ناتو چارواکي هم په افغانستان کې د خپل ماموریت د دوام او دغه راز په دې هیواد کې د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کړی څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وشي. د امریکا متحدو ایالتونو وروسته له هغې چې ایران د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداری ورکړ چې واشنګټن به ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې که متحده ایالات غواړي چې شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګ یانګ ته کلک امنیتي ضمانت ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وشي. د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډې پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د اجنډا په سر کې وي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر دوو موضوعاتو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وشي.
هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډېر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2024 پورې د موږ ملي اردو په خپل پښو کې ودرېږي او خپلې معیاري وظایف په ښه توګه سرته ورسیږي.
په بروکسل کې د سبا د ورځې په غونډه کې به د ناتو د 9 غړو پر دفاع وزیرانو سربیره د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. په ننګرهار کې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان ټپیان دي. د والي ویانا تاولاه خوګیاڼي د دې پیښې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
پر هر ولسوالۍ ډاګو سیمه کې چهارشنبې په ورځ شاوخوا درې نیم بجې ماسپښین د هوا نیوناچاو د مېرمۍ په یو کور کې پرته وه. د کور مېرمنې کله چې مرمۍ ته لاس کړی دی چاودنه یې کړي. خپله دا مېرمنه او د هغې خاوند دواړه پکې شهیدان شوي دي او څلور اولادونه یې ټپیان شوي دي.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا د ټپي شوو ماشومانو عمرونه د 10 او 14 کلونو تر منځ دي. هغه وایي د هوان دغه مرمۍ د وسلوالو مخالفانو د خپل منځي جګړې پر مهال پر دغه کور پرېوتې وه چې د کورنۍ غړي ورباندې خبر نه وو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد ستراتژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي، خو د ولتیا په اړه چې آیا هغه به وکولی شي دغه ستراتژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامداره ژمنو ډاډ ورکړي، شکونه په خپل حال پاتې دي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت پر هڅو د سیګار دغه څېړنیز راپور چې پرون یې خپور کړی د امریکا متحدو ایالتونو د کانګرس په غوښتنه د 2018 میلادي کال د بودیجې د منظورۍ د لایحې په اساس ترتیب شوی دی. په دغه څېړنیز راپور کې چې اتیا مخونه لري ویل شوي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان حکومت ستراتژي پر 15 وزارتونو متمرکز ده، خو د یو لوی دفاع وزارت رول پکې ناڅرګند دی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې دریمه شل اووره مسابقه کوي. افغانستان په هند کې د بنګلادیش په وړاندې د روانو مسابقو دغه لړۍ د تیرو دو پرلپسې بریاو له کبله ګټلې ده. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو د څانګې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم دریمې مسابقې ته پوره چمتووالی نیولی دی.
الو دا د پرچنتوالي سره د بنگلاديش پر وړاندې لوبيږي او ان شاء الله تمه ده چې دریمه شلوي د لوبه کې به هم افغان کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې د افغانستان لپاره خلاص راو نه ودی.
د د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه د هند د هر دون خار په ورزشي میدان کې دغه مسابقه کوي. د همدې سیمهونه لې څو خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ورسره هغه چې ایران د یورانیم د غنی کولو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام اعلان وکړ، خبرداري ورکړل چې واشنگتن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه خبرداري پرون ناوخته د ټویټر لارې ورکړه او ویل چې دوی هغه راپورونه له نږدې څاري چې ایران په پام کې لري د یورانیم غنی کول زیات کړي. پومپیو ویل موږ به اجازه ورنکړو چې ایران اټومي وسلې تولید کړي، هغه زیاته کړه چې ایران زموږ پر اراده پوه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې ایران وویل د نتانس په اټومي مرکز کې به د پرمختللو سنتریفیژونو د نصبولو چارې په یوه میاشت کې بشپړې شي. دا د یورانیمو د غني کولو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام یوه برخه ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د 2015 کال د اټومي تړون د له منځه تلو په صورت کې د فعال کېدو امر کړی دی. او د ایران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو بیا د امریکا له لوړپوړو چارواکو غوښتنه کړې چې واشنگتن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو او مالي وزیرانو او دغه راز د اروپا د بهرني سیاست مشري په هغه لیک کې چې د دوشنبې په ورځ امریکایي چارواکو ته استولی، د امریکا د مالي له وزیر او دغه راز د بهرنیو چارو له وزیر څخه دا غوښتنه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تېرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د ایران د اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو د اعلان په مهال وویل چې پر ایران به نور بندیزونه ولګوي. اروپایي قدرتونه هڅه کوي چې دغه تړون ژوندی وساتي. او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې که متحده ایالات غواړي چې شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي، باید پیونګیانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي. ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پیکینګ ته تر سفر مخکې د چین له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه وکړې. پوتین هیله وښوده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د جون د 12 نیټې پلان شوې کتنه به مثبتې نتیجې ولري. پوتین له دغه کتنې مخکې د اټومي او د مزایلو د ازموینو د زندولو او د اټومي ازموینې د زاید له منځه وړلو په ګډون د شمالي کوریا بېسار اقدامات وستایل او هغه د ښه نیت ښودلو مهم اقدامات وبلل. د روسیې ولسمشر دغه راز ترامپ هم وستایي چې له کیم سره د کتنې په اړه پرېکړه د ده په وینا زړوره او پخه پرېکړه ده. ټاکل شوي دواړه مشران په سنګاپور کې سره وویني. خبرونه ملاحظه د رډو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د روانو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خپلې جنګي ستراتیژۍ پر بدلون کار کوي.
مونږ هم دغسې یو تګلاره جوړه کړې چې باید په آینده کې د مونږ عملیاتونه په هغو ځایونو کې چې تهدیدات رامنځته کېږي ادامه ورکړل شي.
د ناتو چارواکي د افغانستان په اړه تر سبنې غونډې مخکې له دې هیواد څخه د خپل ملاتړ ډاډ ورکوي.
Afghanistan will be an ongoing mission of NATO. It is very important that we stop the terrorism.
د کندهار د انتخاباتو چارواکي د دې ولایت په ډیرو مرکزونو کې د نوملیکنې د پاڼو د خلاصېدو او د ډیرو مرکزونو د نه خلاصېدو خبر ورکوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د هم اوري چې پاکستاني چارواکو په جنوبي وزیرستان کې پرون د 24 نورو ساعتونو لپاره ګرځ بندیز تمدید کړل. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اورئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. ورسته لاغې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک پرون په ولسي جرګه کې اعلان کړ چې د افغانستان امنیتي اورګانونه په یوې نوې جنګي ستراتیژۍ کار کوي. داسې یوې ستراتیژۍ چې د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفینو وروستي تاکتیکونه شن کړي. د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړ چې دغسې یوه ستراتیژۍ باندې کار روان دی تر څو په هیواد کې د روانو امنیتي ګواښونو مخه ونیسي. د دې وزارت سرپرست ویاند دا څرګندونې تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړی او ویل چې په دې هدف د ملي اردو ترڅنګ د محلي ځواک د ایجادولو چاره هم ګړندۍ کړې دي. نور حالې د سلیم مسلې په رپورټ کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې روانو تهدیداتو ته په پام سره یې د خپلې جنگي ستراتیژۍ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي په دې هدف یې د سیمه ییز ځواک د تشکیل چارې ګړندۍ کړې دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمانش ازادي راډیو ته وویل دغه سیمه ییز ځواک به په تصفیه شوو سیمو کې ځای پر ځای کیږي.
مونږ هم دغه یو تګلاره جوړه کړې چې باید په آینده کې د مونږ عملیاتونه په هغه ځایونو کې چې تهدیدات رامنځته کېږي ادامه ورکړل شي او پس له تامین د امنیت هلته د مونږ د منطقوي قواوې د امنیت د دوام خپل مسؤلیت ادا کړي. د ملي اردو په څنګ کې یو منطقوي قطعات یا منطقوي اردو رامنځته کیږي چې دغه تاکتیک موږ د نظامیانو د استراتیژي له مخې نه ډېر ښه تاثیر به ولري او په آینده کې مسؤلیت دپاره منطقوي قواوې خپل وظایف لکه ملي اردو غوندې اجرا کړي.
د سیمه ایز ځواک د تشکیل چاري د لغمان ولایت څخه پیل شوی و چې اوس د لغمان ترڅنګ په کاپیسا، کندهار او هرات کې هم دا پروسه روانه ده. د دفاع وزارت سرپرست ویاند وی دغه ځواک د غړیتوب لپاره تر زرو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. هغو کسانو ته چې په دغه ځواک کې شامل شوي درې میاشتنی روزنه ورکول شوې چې د دې ترڅنګ به دوی میاشتې د دوی په خپلو سیمو کې هم پوځي روزنه ورکول کیږي. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د امنیتي ادارو د جنگي ستراتیژي د بدلون خبره کړې وه. وایس احمد برمک د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونې ته وویل
د کورنیو او د دفاع چارو وزارتونو او همدارس د ملي امنیت عمومي ریاست په دې کار پیل کړی چې کو کړی شو چې د جګړې ستراتیژي تقریبا د دښمن د ستراتیژي په سیر تغییر کړو. زموږ ډیر تمرکز پر دې مسلې دی چې څنګه وکړی شو له ځانګړو ځواکونو، کمانډو، هوایي ځواکونو او استخباراتو څخه استفاده وشي تر څو د دښمن مرکزونه وپیژنو او له هغې وروسته دغه مرکزونه له منځه یوړل شي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. بلخو د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ پر لارو چارو په بروکسل کې د ناټو په مقر کې هم نن او سبا بحثونه کېږي.
د افغانستان امنیتي ارګانونه په داسې حال کې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په یوې نوې جنګي ستراتیژۍ کار کوي چې ټاکل شوې په بروکسل کې د افغانستان د حکومت نړیوال ملاتړي د ناتو غړي هیوادونو د دفاع وزیران په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام او په دې هیواد کې د امنیت او سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه نن د ناتو په مرکز بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر بروکسل کې پیلېږي. سبا افغانستان د اجنډا د غونډې مهمه موضوع ده. د غونډې د اجنډا مهمه موضوع ده. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر په بروکسل کې دی او له دې غونډې مخکې دا چې د افغانستان په اړه د ناتو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ته څرګندونې کړي تفصیل به په راپور کې واورو.
کې بیل هاچسن په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي په افغانستان کې د تروریسم سره پر مبارزې ټینګار وکړ. میرمن هاچسن د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې د جون پښپژمه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې خبريالانو ته وویل
افغانستان ویل بی ان آن ګوینګ میشن اف ناتو اټ از
د ناتو ماموریت په افغانستان کې ادامه پیدا کړي. دا ډیره مهمه ده چې موږ دغه تروریزم مخه ونیسو چې له افغانستانه صادری شي تر څو د خپلو هیوادونو ساتنه وکړو. لکه څنګه چې پوهیږئ په اروپا کې د پناه اخیستونکو دوهمه لویه ډله افغانان جوړوي. دا نه د افغانستان لپاره او نه هم زموږ د اروپایي متحدانو لپاره ښه دی. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي زیاته کړه چې د ستونزو سربیره په افغانستان کې داسې پرمختګونه رامنځته شوي دي چې موږ یې د افغانانو په مشرۍ سولې ته ډېر هیله من کړي یو. په دې برخه کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون وویل چې له افغان ځواکونو د ناتو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته زمینه برابروي. طالبان باید پوشي چې لوی خپل هدف ته د سولې خبرو لاري د جګړې تر ادامې ډیر څه تر لاسه کولای شي. سلطان بک د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وړاندیز چې طالبانو ته د فبروري په 28مه د کابل د پروسې پر مهال وکړ ملاتړ وکړ. طالبانو نه یوازې چې د سولې دې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړی، د خندق په نومې د اپریل په وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو له اعلان سره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې بریدونه سخت کړل. د طالبانو د بریدونو ترڅنګ عام خلک په وروستیو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ښارونو کې چاودنو ته اندېښمن شوي دي چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی دی. دلته په بروکسل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې کیږي. د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ناټو د 9 غړو هیوادو او د دوی د 10 متحدانو دفاع وزیران د افغانستان په اړه خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم برخه اخلي. دغه پوځي چارواکي تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې پر دوام او افغانستان ته د نورو بهرنیو روزونکو د استولو پر موضوع خبرې کوي. د اوس لپاره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ناټو نږدې 14,000 پوځیان لري چې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ یې کوي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکز.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان د دینی عالمانو د وروستۍ فتوا په اړه خبرې کوو. د افغانستان دینی عالمانو د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوې لویه غونډه کې په افغانستان کې 10 کلنه جګړه د افغانستان د اسلامي شریعت خلاف وبلله، او دغه راز په دې هېواد کې وسله والې ځان وژونکې حملې هم د شریعت ضد او بللی او هغه ناروا او بللی. کولی شئ تاسو هم په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او د همدې موضوع په ارتباط کې پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې پروګرام ته رابولو پوښتنه وکړئ، او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونه کوو. د کندهار ښار په شاوخوا 14 انتخاباتي مرکزونو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پاڼې خلاص شوې، او 15 ولسوالیو کې لا د نوملیکنې پروسه پیل شوې نه ده. د کندهار د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دغه راز د دې خبرې ترڅنګ وویل چې دغه ستونزه د مرکز کابل سره هم شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې دا ستونزه نه ده هواره شوې. له کندهاره صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د ټاکنو د کمیسیون رئیس محمد هاشم دورانی وایي د کندهار ښار په 14 مرکزونو او همدا ډول د 2 ولسوالیو سپین بولدک او میوند په ټولو مرکزونو کې د نوملیکنې پاڼې خلاص شوې. د دورانی په وینا له ریګستان، شوراوک، غورک، معروف او نیش ولسوالیو څخه خپل مامورین استلی، ځکه هلته په 15 ورځو کې یوازې 300 کسانو نوملیکنه کړې. د ټاکنو د کمیسیون رئیس زیاتوي چې د موادو د خلاصې دوستون ځای له مرکز سره شریکه کړې ده.
میوند ولسوالۍ مواد د پرونر خلاصي ویلي چنان ته بيخي کار نه سوي، او حال دا چې خلک بیر ولاړ هم دغه انتظار باندې چې اوس په مواد راسي اوس په راسي چې څه پېنا وکي، او په شهر کې تر نن ورځې پورې پرون نن تقریبا 14 مرکزونه موږ ټول چې وګورئ بيخي کتاب نه لرو، او نه د سپېنا لپاره خلک هلته منتظر دي. خو متاسفانه په تاسف سره باید ویم چې سپېنا نه کې ځکه چې کتابونه شتون لري. او په دوه قدم کې چې دي هغه د بولتک ولسوالۍ دي چې وایي ځانونه او سبا مواد موږ لرو، او نور به دا مواد هغه په کلاسې دو باندې بیا به نو بولدک ولسوالۍ مواد نه لري. نو مرکزي دفتر په جریان کې دي، پیشنهادونه مې استولي دي. یوازې د ریګ، شوراپک، غورک، نیش دا تقریبا هغه ولسوالۍ دي چې په دې ولسوالۍ کې زموږ فلاله مرکزونه نشته.
په عین وخت کې د کندهار د ولایتي شورا غړي د نوملیکنې د موادو خلاصېدل یوه جدي ستونزه بولي. د ولایتي شورا غړي عطاالله عطا او محمد نادر وایي کندهار ته د نوملیکنې مواد له لوی سره کم ورکول سوي.
تذکرے در دا اوس سال کنه جو راست ولیا ونیون خو باید ته تذکرے ور کول سی وای بیا ورست سٹیکر ان کړی دی وای ته دې دلی پر درینل مینونو نه پوس باندې ته یو نیم لاک یا دواله ک تذکرے ته راسته یا دوغنه ته سٹیکر ان ته راسته دا زموږ د اوزیه سره بیخی مطلق نه مورود مېری چلاندې 320 کیلومتر څخه خلق ورته راځي دلته سرتنام کی دا سلام هم سوی دی چې د بویوان خلق راغلی اب مورجړی څنډې په جړی کې سرتنام کړی دی عمله تمرکزونه نشته نو غیابانه داده چې امنیت نسته یا مرکزونه را باندې بند کړی دی دوی دې ماش ته ونیسته اوس راښکاره کړي ډېری داسې مرکزونه شته چې هلته موږ امنیت لرو خو دوی راته بند کړي داسې مشکلات نه موږ په مختلفو ولسوالیو کې لرو
د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالیو کې تر دې مهاله شاوخوا 400,000 کسانو نوملیکنه کړې چې شاوخوا 10,000 ښځې دي
په کندهار کې د انتخاباتو د نوم لیکنې د بهیر په وړاندې د پرتو ستونزو په باب مو واورېدل چې په کندهار کې په ډیرو حوزو کې د نوم لیکنې رای خلاص شوي د نوم لیکنې وبښې پاڼې خلاص شوي دي او دغه راز د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم له سره د نوم لیکنې مرکزونه پرانیستل شوي نه دي اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو ملالۍ بشیر ته به غوږ شو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان کوچنیانو د خراب وضعیت په اړه لیکلي چې په هیواد کې ښوونځیو ته له تګه پاتې دي د ورځپاڼې په وینا که کوچنیان یاست او په افغانستان کې اوسئ تر 40% زیات امکان شته چې ښوونځي ته لاړ نه سئ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا خبره د یونیسف یا د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور له قوله لیکلي چې وایي 43.5% افغان کوچنیان چې له 8 تر 18 کلونو عمر لري ښوونځي ته نسي تلای د دوغ کوچنیانو شمیر 3.5 میلیونه ویل سوی دی جګړه بېوزلي او د نجونو پر وړاندې توپیري چلند له اصلي لاملونو دی چې کوچنیان له ښوونځیو پاته کیږي یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي د هموي موټرو څخه ځینې چې امریکا افغانستان ته د مرستې په توګه ورکړي د طالبانو لاس ته لوېدلې او پخپله افغان سرتیري په نقشه کوي د ورځپاڼې په وینا د امریکا جنګیال وتکو شاوخوا 40 هموي موټر چې امریکا افغانستان ته د مرستې په توګه ورکړي وو د درو کلونو په اوږدو کې ورسته له هغه لمنځه وړي چې د طالبانو لاس ته ولوېدل یو اس ای ټوډی دې ته پام کړی چې له افغان ځواکونو څخه د امریکایي تجهیزاتو له نیولو سره نه یوازې د سختریزو توان زیات سوی بلکې دا هر څه پر افغان او امریکایي ځواکونو د حملو لپاره کاروي ورځپاڼې د بیلګې په توګه په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د سختریزو حملې ته اشاره کړې ده چې پکې یو زرعي موټر کارېدلی و امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو بل راپور کې لیکلي ورسته له هغه چې پر فراه ښار طالبانو حملې وکړې یو ځل بیا پر ایران تورونه پورې سوي دي د ورځپاڼې په وینا تر دې تهاجمي حملې 2 اونۍ وروسته د فراه د ښار او بازار حالت عادي سو خو تر هرو 2 ساختمانونو وروسته یو هموي یا زرعي موټر لیدل کیږي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د فراه ولایت د ځایي ملي اردو د یو مشر نورالله قادري له قوله لیکلي خلک له دوی سره همکاري نه کوي او طالبان د خلکو په کورو کې پټیږي نو افغان ځواک نس کولای د سخت دریځو د نیولو لپاره د خلکو کورو ته ننوځي د دې ته هم اشاره کړې ده چې سل په سلو کې ډاډه دی ایران په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د طالبانو ملاتړ کوي بې پولي خبریالانو د یو افغان خبریالې زکیه زکی د وجل کېدو په اړه د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده میرمن زکی چې په جبل السراج کې د سولې غږ رادیو مسؤله وه 11 کاله وړاندې وژل سوې وه د بې پولي خبریالانو په اعلامیه کې راغلي چې د زکیه زکی وژونکي باید په علني توګه معرفي او عدالت ته کش کړای سي دې ادارې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رئیس عبدالمنان فراهید د 11 کاله وړاندې څرګندونې خپرې کړې چې ویلي وو شپږ کسان چې د حزب اسلامي له ګلبدین حکمتیار سره یې تړاو درلود د میرمن زکی وجلو په تړاو ونیول سول خو یو کال وروسته ټول بیرته خوشی سول په بې پولي خبریالانو اداره کې د افغانستان او ایران د برخې مسؤل رضا موینی ویل چې د ملي وحدت حکومت د بیان د ازادۍ په خاطر یو شمېر اقدامات کړي خو د زکیه زکی د وجلو په اړه هیڅ ډول تحقیقات نه دي سوي او باید دا کار وسی
ازادي رادیو اوري پاکستاني چارواکو په جنوبي وزیرستان کې پرون د 40 نورو ساعتونو لپاره ګرځ بندیز تمدید کړ په سیمه کې دغه قیودات په داسې حال کې ولګول شول چې د حکومت ملاتړو سیمه ایزو وسلوالو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړو ترمنځ د یکشنبې په ورځ شخړه وشوه په دې پیښه کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي سالم محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي
پاکستانی چارواکو د نورو خنړې شخړو د مخنیوي لپاره پرون چهارشنبه په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز د 40 نورو ساعتونو لپاره وغځاوه دغه ګرځ بندیز په داسل کې تمدید سوچي تیر یک شنبه په وانه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د فعالانو او هغې افراطي وسلولو ترمنځ شخړه وسوه چې ویل کېږي له طالبانو سره اړیکې لري. په هغه پیښه کې لږ تر لږه د څلورو کسانو د وژل کېدو او 15 نورو د چپي کېدو خبر ورکول سوی دی. پاکستانی چارواکو پرون ویل تر هغې پیښې وروسته 80 کسان نیول سوي او له وانه څخه دغه ګرځبندیز د جنوبي وزیرستان نورو سیمو ته هم غځول سوی دی. ځایي اوسیدونکي وایي په سیمه کې ټلیفونونو کار پرې ایښی او موبایل ټلیفونونه هم فعالیت نه لري. په سیمه کې یوه روغتیایي چارواکي وویل ګڼ کسان هغه وخت په تاوتریخوالي کې ووژل سول چې محلي جنګیالیو د پښتون ژغورنې د غورزنګ د ملاتړو مخه ونیوله چې غوښتل یې د خپل یوه مشر علي وزیر هرکلی ته راغونډ سي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پي ټي ایم ویلي د جنګیالیو دغه ډله په طالبانو پورې تړلې ده او د پاکستان پوځي ملاتړ کوي. د پی ټی ایم په خبره کې پر علي وزیر هر څه وسول د پاکستان پوځ به مسؤل وګڼل سي. د پاکستان حکومت دوه محلي جنګیالیو ته د امن کمیټې نوم کاروي. په همدې حال کې د علي وزیر ورور مزمل وزیر په دې اړه چې ورور یې په څه وضعیت کې دی او د امن کمیټې غړي څوک دي ازادي راډیو ته وویل
امن کمیټه خو مشکل احمد دی ورته ویلي موږ طالب او یا دشدګر د ورته ویلي دي. دا حکومت امن کمیټه ورته اوس د خلک په سونه کې شول مولونه ایوالي دي ګاډي ور سره بیا شول ګاډي نوی ګاډي دي ګاډي دې اصلې نه ډاکتي غټه غټه اصلې دي ور سره واړه اصلې دي ور سره غټه هدي واړه دي کیلومیټر کیلومیټر کې دې ګاډي دراولي دي خلک به دراوي خلک نه تلاشي اخلي.
مزمل وزیر وایي ورور یې علي وزیر ته وسم خطر سته. د پاکستان د پوځي ویان تیر دوشنبه وویل د امن کمیټې غړي چې د پاکستان حکومت ملاتړ کوي د پښتون ژغورنې غورزنګ له غړو سره په شخړه واوښتل خو د کمیټې غړو د شخړه بند کړله.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وایي چې په ملګرو یې هغو طالبانو بریدونه کړي چې د پاکستان پوځ ملاتړ کوي. له ښاغلي پښتین سره د غورزنګ په وړاندې د غورزنګ د په وړاندې د پرتو ستونزو او د پښتنو د حقونو په سر د هغوی د روانو مبارزو په اړه ملالۍ بشیر مرکه کړې. لومړی ترې پوښتنه کړې چې په واڼه کې د وروستیو شخړو او تاوتریخوالي په ترڅ کې څومره غړي نیول شوي دي؟
په اسلام آباد سے اوت دشت کسان ملاتړی زمنگ پرون د اسلام آباد پولیس نیولی دی چې تر اوسه پر بندیان دی. هغه نه دوی جج ته پیش کړل، نه یې مجسټریټ ته پیش کړل، نه یې د وکیل موقع ورکړل، بس ډایریکټ یې هغه ته اډیاله جیل ته یوړل او په 14 ورځې ریمانډ یې ورکړل. دغه هلته شروع کړی دی او په واڼه کښې ټوټل سلو شپږ باندې 40 کسان زخمیان وو. پاکش اوور سرا 15 شهیدان وو، پانګور ډکشم 15 زخمیان وو، یو شهید وو. دا د دوو درو ورځو کې کوم نیول دی شهیدان دی او زخمیان دی دغه کار نه غره.
ستاسو لغښتونو یو دا د چې په سیمه کې شخصي ماینونه باید پاک سي. آیا دا پروسه په لسوي د ماینونه پاکېدل شروع دي؟
دا اول یو هفته شروع کړل، تصویران بیا استلا تصویران یې پورا کړل، پانه بعد بیا دوی د کار پریشت او نن درو ورځې اول د سراروغ په علاقه کښې یو د ماین چاودنه وشوه ده چې کوم دوی ماینونه شخ کړي دي. په هغه کښې دوه ماشومان د خپلو پښو نه محرومه شول، پښو یې کټ شوې.
ستاسو غوښتنې او مطالبات څرګند او مشخص دي. آیا غوښتنې به مو همدومره پاتې سي که به مو مطالبات زیات سي؟
ګوره، موږ ته دا چې کومې زموږ غوښتنې دي، یعنې اکسترا جوډیشری دي، زموږ نه کیل کېږو، یعنی میسنگ پرسن دې نه جوړېږي. دا خو موږ چې د دنیا کوم ملک ته لاړ شو چې غدار شو چې جاسوس شو چې ډېر غټ یعنی ګناهګاران شو، دا خو موږ ته بیا هم حاصل دي. خو د پاکستان ریاست کلبوشن یادیو ته دا حق ورکوي خو موږ ته یې نه راکوي. دغه حق دوی روانور ته ورکوي خو موږ عام انسانانو پښتنو ته یې دوی نه راکوي. زموږ مطالبات خو فلحال د زندګۍ دي، د ژوند دي. په دې نه بعد به کېدی شي موږ نور هم مطالبات وکړو، خو فلحال مو دا د ژوند وال مطالبات.
د مطالباتو خبره روانه ده. د پی ټی ایم له غوښتنو یوه دا هم وه چې په سیمه کې امنیتي پوځي پوستې باید کمې سي، خو فکر نه کوئ له دې سره دا خطر هم شته چې ملکي ادارې امنیت ټینګ نه کړای سي او وژنې نورې هم زیاتې سي او له دې سره پوځ ته پلمه په لاس ورسي چې هلته پاتې سي؟
موږ دا ویلي چې په چیک پوسټونو باندې عام خلک ته چې کوم کنځلې کوي، کوم د زنانه بې عزتي کېږي، کوم دوی خلک وهي بېګناه، کوم دوی لوټ مار شروع کړی دی پیسې اخلي پرشی باندې دغه شی په مغم غم کړی و چې دا ناروا کارونه دی په چې پوسټ نه کوي مونږ دغه مطالبه کړی و.
تاسو د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې و د وانه او نور سیمو تر پیښو وروسته به دا کمیټه همدا صفاته سي او مذاکرات به وکړي کنه؟
فلال خو مونږ په وینو کښې پراته یو زمونږ څوک په هسپتال پراته دي د چا جنازې دي فلال مونږ په دې کښې مصروف یو په دې خو لا مونږ سوچ هم نه دی کړی چې مونږ به وزید څه کوو او کېدی شي په دې شان مذاکرات خو مونږ و هم نه منله چې کوم مذاکرات دوی روان کړي دي چې زمونږ کسان به بندیان وي څوک به شهیدان وي څوک به زخمیان وي د خیر مذاکرات خو نه کېږي دا خو تیار جنگ شه دوی په یو خوا مونږ ورته سړه کړي یو چې تاسو هېڅ مه کوئ په بل خوا دوی راته پرېښتي دي او غیر قانوني حرکتونه کوي نو داسې خو جرګې او مذاکرات نه کېږي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتون چې د دې غورځنګ په وړاندې د پرتو ستونزو په باب خپل نظریات راسره شریکول په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمۍ ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته خوشبین دی چې د ملي اردو له ځواکونو سره به د ملاتړ د دوام ژمنې وشي. د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په خپل مرکزي دفتر کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي چې افغانستان به د سبا د غونډې د اجنډا په سر کې وي. په ننګرهار کې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او څلور ماشومان یې ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار وایي د افغانستان حکومت د اداري فساد ضد ستراتیژي عملي کول او نور اصلاحات پیل کړي خو د ولتیا په اړه چې آیا هغه به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامداره ژمنو ډاډ ورکړي شکونه په خپل حال پاتې دي. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درېیمه شل اووره مسابقه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له هغې چې ایران د یورانیم د غني کولو د ظرفیتونو د لوړولو د پروګرام اعلان وکړ خبرداری ورکړ چې واشنگتن به ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو بیا د امریکا له لوړپوړو چارواکو غوښتنه کړې چې واشنگتن د اروپایي شرکتونو ته له ایران سره د تجارت اجازه ورکړي. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړ چې که متحده ایالات غواړي چې شمالي کوریا له خپلو ټولو اټومي فعالیتونو لاس واخلي باید پیونګ یانګ ته کلک امنیتي ضمانتونه ورکړي. که غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقونو پروګرام.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسۍ د څانګې مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب، ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترمې ادارې ته احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، که لومړی په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو تورن کس کله او د کومو شرایطو له مخې نیول کېږي؟
نهنوي مماده د قانون د اجرات جزایی کې په صریح ډول باندې ذکر سوی دي چې سارندوالۍ یا محکمه و یا هم پولیس د یو تورن او یا د یو متهم کس مشروطه نیول په لاندې ډول سره بیانوي. اول خو د پولیس له طرفه د مزنون پاکله چې کم مرتکب یا ارتکاب شده جرم چې هغه جنایت او جنهوي دی کې باید مزنون او یا متورن کس ونیول شي چې هغه مدارک اثباته پولیس ور باندې راټول کړي. دوم، د تورن او یا د مزنون کس معلوم نه وي، هغه هویت معلوم نه وي، نو په هغه وخت کې محکمه او یا نیول دی او چا مشروعیت نه لري، الا دا چې هغه معلوم باید کس وي نه مجهول. دریم هغه دی چې کله په دې باندې ویره کیږي چې دغه تورن کس او یا مزنون کس فرار کوي او یا خپل ځان پټوي، نو په دې وخت کې پولیس سرندولۍ او محکمې ته ضرور ده چې د دې توقیف امر ورکړي. په بل دا چې د ویره دی چې کله وخت ضایع کیږي نو دلته مدارک اثباتیه او شواهد له بینه ځي. بل دا چې هغه محل کې چې کوم جرم مرتکب سوی وي نو په هغه حوزې مربوطه کې د دغه تورن او مزنون کس اقامت استوګنې متصور نه وي، یعنی دای له دې محل نه ځي بل محل ته استوګنې اختیاري، نو په دې وخت کې دته پکار ده چې دا تورن کس ونیسي. دلته راځو چې مشروعیت، دا خو د مشروعیت خبره ده، ولې ته خودسرانه توقیف په قانون کې منع. دلته دوه بشري حقونه ځای په ځای دي انسان ته. یو خو اول آزادي یو غټ بشري حق دی چې الله انسان ته ورکړی چې باید آزاد وي او د دې آزادي څوک سلب نه کی. دویم امنیت، دغه خپل انسان چې دنیا ته راځي په دې جامعه کې ژوند کوي دغه شخصي امنیت نه برخوردار دی، دا یو مهم بشري حق دی. نو چون په گرفتاری کې دغه دوه حق تلف کیږي نقص کیږي، نو که چیرته دې باندې دلائل اثباتیه مدارک د عدلي او قاضي د ارګانو له طرف نه یا مشهود جرم نه وي، هیڅوک نسی کولای چې د آزادي چې دا یو غټ بشري او ستر بشري حق دی دا سلب کی تر او بل امنیت صدمه ورسی. که چیرته جرم مشهود او د عدلي ارګانونو له طرفه پارچه راغلی او د ده په گرفتاری هویت معلوم اقامت معلوم او اسباب د وسایل د جرم د جنایت او د جنې دا ټول معلوم، نو په دې وخت کې کوی چې دا سړی ونیسي، د غیر هغه نه دغه خودسرانه نیول د پولیسو او د امنیتي ارګانو طرفونه دا خلاف د نقض حقوق بشري خبره ده او دا نقض بشري صریح محسوبیږي. که چیرته د ده مرتکبین داسې اعمالو باندې رسیږي دا ناقضین د حقوق د بشري دي، باید دا مجازات سي.
سیرت صاحب، د یو تورن کس د حقوقو په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ول سوي دي؟
ډېر ښه ټکی ته تاسو سوال وکړئ چې کله موږ مشروعیت د نیولو د مزنون او تورن کس په دې باندې پوه سو نو اوس دی څه حقوق لري. حقوق تقریبا په اومه ماده د قانون د اجرات جزایی کې په تفصیل سره ذکر سوی دی. هلته هغه نور دوستان هم هغې ته اشاره کړې. صرف ده تر ازو چې مزنون کوی سي د تحقیق په جریان کې چې کله ده ته سوال وړاندې کیږي د پولیس یا سارندوال یا د محکمې نه، او دی په دې وخت کې انکار کوي، د ده سوالونو ته جواب نه ورکوي، نو هیڅوک نسی کولای چې د ده دغه بشري حق چې حق سکوت دی د دې نه دی محرومه کی او په دې باندې فشار راوړي، په شکنجه کې، په جبر باندې، په وهلو باندې، په توبیخ باندې، په تهدید باندې، په بېخوابۍ باندې، یعنی هر هغه وسایل چې د سړي روح او جسم ته صدمه رسي دا به دې واداره کی چې تر هغو د دغه بشري حق چې کوم په قانون کړ سوی دی چې هغه حق د سکوت دی او هغه تر واخلي، یعنی هغه عدلي او قضایي ارګانونو نه چې د تورن متهم نه دغه حق واخلي چې دغه حق سکوت دی، د ده سوال ته جواب نه ورکوي، ځکه دی پوهیږي چې دغه جرم یا ما نه دی کړی او یا په انکار باندې کوي. نو دلته لازمه نه ده په دغه مسؤلین باندې چې دغه حق تر واخلي او دی په هر نوع شکنجه باندې متوسل سي ورته چې تر هغو پورې دی، بلکې د مصدقینو او د اهل خبره له خاطره دا پکار ده په یوازې دغه سوالو نورو مدارکو ته لاړ سي، نورو شواهدو ته لاړ سي چې هغه شهود دی، آثار د ګوتو دی او مدارک اثباتیه ده، لکه وسایل د جرمي انګ زه د جرم او دغه سه نور د ده بکګراوند او خلفیت مراجعه وسی چې تر هغو هغه خپل وروستۍ کارکردګي بیان کی مستنطق او متجربه یا مستنطق کوی چې د سوالولو په جریان کې دغه خپل سوال ته ورسیږي، او که چیرته متجربه مستنطق نه وي او هغه دفتن سوال وړاندې کړي چې ما ته سوال هغه سوال درته جواب ورنکړي او ښه پوهیږي چې دغه حق سکوت دی دغه متهم او یا د تورن کس ته، نو په دې وخت کې هغه حق ضایع کړي، دغه خپل نقض بشري د ده اثرات بیا څه شی دي د عادلانه معیارونو په محاکمه کې وخت چې دی ځي هلته دا د قاضي په وړاندې د ډېر ټولو اجراءاتو نه دی انکار کوي. بلاخره قاضي پیږي چې واقعا دغه جرم مرتکب سوی چې د دغه حق سکوت یې هغه نور کړو کې بیا په دې کې وخت هم تلف سوی هغه مدارک اثباتیه شواهد هم له لاسه زموږ وتلي ټوت للي بنان دوسیه د محکمې له طرفه په خلا او نواقص باندې بیا مستردیږي. علت و دلیل همدا ده چې له یو خوا دوسیه په خلا او نواقص باندې قرارونه اخري، له بلې خوا دی په معیار د معینه د قانون کې تعین د سرنوشت نه کیږي، نو دلته نقص د حق د بشري مابین ته راځي. او ومه ماده په حقوق د تورن او په حق لکه صریحا شل ماده ورته شل فقری ورته ذکر سوی دی تورن په حقوق په رابطه کې.
ډیره مننه. آیا د خپل سری نیونی پاړه په نړیوال قوانینو کې سوال سوی دی؟
ډیر ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړله، چې زموږ هم وسنۍ قانون د نړۍ د قوانینو سره جخت قوانین روان دي، ځکه دلته په حساب هغه د دیموکراسي نارې او چیغې سوي دي. په دې اساس موږ قانون د اجراءات جزایی او نور قوانین هم د نړۍ په کچه په معیارو باندې قوانین هغه سوي دي. بله، نړیوال قوانین لکه اول بند نهم ماده د میثاق بین‌المللي چې هغه حقوق د مدني او سیاسي ده، په هغې کې دا تذکر ورکړل سوی دی چې آزادي او امنیت د شخصي د هر چا حق دی. هیڅوک نسي کولی چې دا حق تر وخت لکه څنګه ما چې مخکې وله چې په ګرفتارۍ کې دوه حق هغه کې یو حق د آزادي سلبیږي او بل امنیت د دغه سړي خدشهداره کیږي. نو په میثاق د بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې په نهمه ماده کې دا هم تذکر ورکړل سوی دی. او په اعلامیه د جهاني حقوق بشر په هغه کې په نهمه ماده کې تذکر سوی دی چې څوک نسي کولی د چا آزادي او امنیت شخصي ته د څوک صدمه ورسي یا دغه دو حقونو نه څوک محروم کی د ده په حقونو باندې څوک تیری وکړي یا به آزادي سلب کی بلې امنیت ته صدمه ورورسي. په ګرفتارۍ کې لکه بیا زه دا تذکر کوم خپل امنیتي او محترم پولیسو ته چې په گرفتاری کې تاسې به خو مو خوشاله کیږئ، په دې کې دوه مهم بشري حقونه دي چې هغه آزادي او بل امنیت. که چیرته دغه گرفتاری غیر مشروع وي نو بنان تاسې دغه دو حقونو ته دغه شخص یا د په حساب د مزنون کس تاسې دغه دوه بشري حقونو نقص ور اړولی دی. نو دا په بین المللي قانونو کې هم راغلی دی او په ملي قانونو کې هم.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی باش تذکره وځي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیل لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا بکړم په دپسا یو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه آیا د محل چې اسموش په ټولنه کې کوم تورن کسان د پولیس لخوا نیول کیږي، آیا هغه اصول او قوانین چې د یو تورن کس د نیول پر محل باید چې امارت سي هغه مراد سي دي؟
په عمومي ډول سره کسرای د سی او ای دغه حقوق نه مراتیږي. ول نه مراتیږي چې پرون خپل وزیر د محترم د امور داخله په مشرانو جریه کې صریح انداغه چې تاسو 50% پولیس بی سواد دی، لست نسی کولی، خط نسی لسلی، پولیس اتسا که حتی افسران دا غیسی دی چی اغا هم بی سواد دی. نو پا یو طولنه که چی پولیس دی سواد و نلری، اغا دی یو توران او دی یو مزنون که از حقوق چرت پیزنی، اغا خود دی جامعه دی برخورد سره برخورد کهی، که چرت از مونگ پولیس روزول سوی وی، اغا هم پولیس داسی پولیس چی اغا واقعیت په قانون باندې پوجي یغد به حقوق لستلی وي یا فرزه نغوی ته دوه کالنه کورسونه اجازه چې دغه د اتباع او حق حقوق دی دغه ستا حق دی چې متاسفانه دا حقوق نه رعایت کیږي با وجود دې چې موږ مکررن ستاسو د رادیو محترم رادیو له طریقه تلویزیون له طریقه نه دغه د بشري حقونو حقوق موږ همیش دوستانو تقریبا بیا هم چې کله وینو اورو په یو حالت کې یو مزنون نیسی چې موټر نه کته کوي په څپېړې وهي په لغتې وهي په قنداغې وهي خولۍ پې راکشوي په بد حالت کې ولچک ورچ موټر کې پړ مخې څملوي په شا یې خلک کینی داسې د خلکو په وړاندې داسې یو پیسه عمل د پولیس له طرف هغسې ته څه فکر کوې چې هغه خلکو باندې څومره او بده روحیه به تاثیر وکړي او دا چې بیا علایده کوټې تې بهیي توره کوټې تې به یي د هغه نه غیر الله نه چې د هغه وازه نور به څوکړي نو بنان دغه حقوق چې متاسفانه په جامعه کې زمونږ نه رعایت کېږي او هغه هم ملت د خپله وزیر صاحب مره داخله په قول سره چې اوس پولیس بې سواده دي او پولیس سواد نه لري قانون نه خبر نه دي نو په دغه اساس باندې د مزنون او د تورن کس حقوق په جامعه کې نه رعایت کېږي زمونږ هم بار بار لندې رادیون هم دغه تقاضا ده چې قانون رعایت شي ولو بعضی دوستان بوی چې ولا دا څومره د حقوق هر وخت یا میاس باید یا دوه میاس به کار میاست دا تکرار احسن مونږ ګڼو چې تر هغو پورې زمونږ پولیس د قانون آګاه سي زمونږ ولس د آګاه نه سي امیدوار د دې یم چې د مزنونینو او د تورنو کسانو حقوق په جامعه کې رعایت شي او پولیس هغه قهرمان جامعې چې په غاړه کې اچولی دي خلکو ته یو ښه محبوب کسان معرفی سي او له دغسې اعمالو نه دوی په اجتناب وکړي او داسې عمل باندې د جامعې په مخ کې د خلکو په مخ کې په داسې عمل باندې متوسل نه سي.
قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونو نسوم راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو؟
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلای کوم په دې هیله چې د شیرینې خوګو په څیر خوږ ژوند ولري.
کانادان وی شیرینې جوړوي دکانونه لري او هغه په خاصو مراسمو کې ویشل کیږي.
ډیره ښه ګوړه جوړه کو، یعنی ځینې وچ میوونه پکې استفاده وکړو، بیا کولای شو چې پکې چارمغز واچو.
ماشوم د پاره خو بیا خواږه د سوي چې هغه ځان وی ایمان وي نو موږ بیا کله په ښکارا او کله په پټه د مایندو ناغستلې.
نن د محلي یا په یوې ځانګړې سیمې پورې اړوندې شیرینې یا خوږو باندې خبرې کوو. په پیل کې اورو چې په افغانستان کې له څه وخت را په دې خوا شیرینې جوړېږي، بیا به په یو شمېر سیمو کې د شیرینې په ډولونو او د جوړېدلو په طریقه هم ځان خبر کړو. په آخر کې به له صحي نظره د خوږې یا شیرینې په ګټو او زیانونو هم وغږېږو. دا خپرونه چې فرشتې مرسل جوړه کړې ده، زه محمد حدیث پر دې سي درته وړاندې کوم.
Thank you.
قدرمن اوریدونکو شیرینی خوږی پتاسې قند قند پشمک نقل شیرپیره هغه خوږی دی چې په سیمه ایز او سنتي ډول جوړیدل لرغونی تاریخ لري. هر سیمه ځانګړې مشهوره شیرینی لري. د بیلګې په توګه د بلخ ولایت کنجد شیرپیره او د هرات سوهان یادولی شو. کلو نوړاندې بعد کورنیو مشرانو د ځانګړو مراسمو لپاره په خپل سیمه پورې اړوندې خوږی جوړولې. ویل کیږي چې بابر شاه د خپل پادشاهۍ په دوره کې هندوستان ته روان شو. هلته یې د لور د اسمال ورکو یا چا لدې ځای وطني نقل او شیرینی د خپل لور د دسمال ورکول لپاره واخیستل. بیا هلته خې خانو ته ورکړل او دای ورته ویل چې په دسمال کې خوږې زموږ د خلکو په لاسونو جوړې شوې دي. د افغانستان په شفاهي ادبیاتو کې هم شیرینی خوږه ډیره یاده شوې. د علومو اکاډمۍ علمي مشاور لیکوال او څیړندوی حبیب الله رفیع د شیرینی د تاریخ او استفادې په حق لوي:
شیرینی زموږ په هیواد کې د خوښیو او د ښادیو لپاره کار ترې اخیستل کیږي. نو په دې اساس په هر محفل کې په هر مراسمو کې د شیرینۍ ویشلو ته ضرورت وي او له همدې امله د هیواد بیلابیلو برخو کې قنادان وي، شیرینۍ جوړوي، دوکانونه لري، راز راز شیرینۍ پخیږي، جوړیږي او هغه په خاصو مراسمو کې ویشل کیږي. په هرات کې ډېرې ښکلي ښکلي شیرینۍ جوړیږي. په مزار شریف کې د کنزلو نه شیرینۍ جوړیږي، زغاله زغاله شیرپیری جوړیږي، نور ډول ډول شیرینۍ دي. په ننګرهار کې یو ډول شیرینۍ دي، سپینې سری شیرینۍ پتاسې ورته وایي. نو په دې ترتیب د شیرینیو راز راز ډولونه په افغانستان کې له سوونو کلونو راهیسې موجود وو او تر اوسه هم دوام لري. البته په شکل کې په موادو کې تغییر راځي، لیکن د شیرینۍ سیستم ډیر پخوانی دی، ډیر لرغونی دی. کله به چې د چا زوی وشو په ټولو ګډون کوونکو به شیرینی ویشل کېده. مثلا هغه شیرینی چې ویشل کیږي هغه بیا په سندرو کې د ښځو په سندرو کې د ماشومانو په سندرو کې هغه منعکسه کیږي او راځي.
د ځینو سیمو خلک بیا په شیرینۍ کې اوړه هم ورزیاتوي. افغان لیکوال سید نظیم سعیدی د هغه وخت کیسه کوي چې د ماشوم وو وایي مور به یې په کور کې بیلابیلې شیرینۍ جوړولې.
معمولا پخوا به چې زموږ په کورونو کې کېدل، موږ واړو زموږ سم په یادی خپله دا د اختر د خوشحالۍ مسله و، خلک به دې ته خوشحاله وو. دویم بحث به دا و چې میندو به یا د کور مشرانو ښځو به له اختر نه وړاندې یا به اختر ته یو څو ورځې چې پاتې شوې د نورو چمتووالو تر څنګ یو چمتووالی به د خوږو چمتو کولو. هغه وخت کې به وړه به یې داسې پاسته غوندې جوړ کړل، داسې اوبلن غوندې به و. البته هغه کم اړتیا وړ مواد چې به و دا به پکې ټول واچول شو، تر هګۍ زیاړو پورې، تر بورې پورې، تر غوړو پورې. بیا به یې قالبي ورته ویل، یو ډول مخصوص قالبونه. زما اوس هم په یاد دي چې دغه اکثرا په هغه وخت کې به د اتحاد جماهیر شوروي نه یا پخوانی شوروي ورته ویو افغانستان ته راتله، ډېرو کورنۍ به کوشش کوو چې دغه قالبونه پیدا کړي. او دې قالبونو د ګلانو شکل لره، ډېرې عجیبې بڼې لرلې. کله به چې هغه سره شو قالب به تجلا شو دا به پخولې. نو یو خو به د اختر خوشحالي وه، یو به بیا دغه خوشحالي شو، او ماشوم دپاره خو بیا خواږه داسې وي چې هغه ځان وي، ایمان وي. نو موږ به بیا کله په ښکاره او کله به پټه د میندو نه اخیستلې خوړلې به. نو زه فکر کوم دغه ډول خواړه چې دي، نه یوازې چې موږ ته هغه زاړه یادونه بېرته را په یادولی شي، یو ښېګڼه یې دا ده چې زموږ د ولسي، زموږ د کلتوري ارزښتونه بیا را ژوندي کولی شي.
په لغمان کې بیا څو ډوله شیرینی یا خوږې له هغو موادو څخه جوړیږي چې د ضرورت وړ شیانې خپل وي. د یاد ولایت اوسیدونکي تورپیکۍ وایي چې دا خپله درې ډوله خواږه جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې د جوړولو طریقه یې له نیت څخه زده کړې.
ګوړه ده چې خواږه دي، موږ په ولایت کې بل پتاسې دي او همداراز بیدانه دي. ګوړه خو معمولا خواږو نه استفاده کیږي، لکه بوره، لکه د ګنیو اوبه. او که بیا چیرې موږ غواړو چې ډېره ښه ګوړه جوړه کړو، ځینې وچ میوونه پکې استفاده وکړو، بیا کولی شو چې پکې چارمغز واچوو، پکې بادام واچوو، یا پکې ممپلی واچوو. نو هغه سه بیا ډېره مزهداره ګوړه راځي چې هغې ګوړه ته بیا مساله داره ګوړه وایي. له دې نه علاوه پتاسې لرو موږ، چې پتاسې بیا سرې او شنې، سپینې، زیړې، رنګینې جوړېږي. همس چې نوم یې ده، نو همس خپل نوم غوندې رنګینې او ښایسته دي او ډېره خوږه مزه لري، چې هغه کې له بورې نه، له ځینې نورو خوږو شیانو نه، که د ګنیو اوبه وي، همداراز نورو هغه څه موادو نه چې د دې تام خوږ کړي او نورې مزهدارې کړي، هغه نه استفاده کیږي. او یو بل چې منگ محلی خواگلرو په لغمان کې هغه بيدانه دي خاص وړ لري هغه نه لکه نور مساله جاتونه جوړيږي او په غوړې کې پخېږي جلبې غونډه ده او جلبې غونډې لکتزان پرسي خو فرق دا ده چې جلبې د سي القال کوي او بيدانه لکه د توت په اندازې
شیرپیره بیا داسې خواړه دي چې په اکثره ولایتونو کې پیدا کیږي ځینې په بازار کې اخلي یو شمیرې بیا په کور کې تیاروي د کابل وسیدونکو داوود ناظم وایي کوم شیرپیره چې مور جوړوي بل ځای کې نه د خوړلې
که څه هم په بازار کې ډیر خواږه خواړه شته لکه ککونه او چاکلیټونه خو د شیرپیره خوند ته نشي رسیدلی لویان واړه ډیر خوښي په دې ادبیاتو کې یا په عامه ژبه کې کوم څه چې ډیر چاته خواږه شي یا کوم څوک ورته خوږ شي نو بیا دا جمله یا کلمه ورته استعمالوي چې دا خو لکه شیرپیره داسې خوږ ده زمونږ کور کې شیرپیره جوړوي او ډیره مزهدار وي خصوصا روژه کې کله چې سایل تراو څخه راشي بیا ډیره ښه مزه کوي شیدو څخه او مغزیاتو نه یل نه پکې استفاده کوي کوم پودر هم شي لکه چې لري خو زما سامانت از مونږ صرف خوراک خزده
لازین ولایتونو څخه د هغوی ځانګړي سیمه ایز خواږه کابل ته را انتقال شوي د بیلګې په توګه د بلخ ولایت هغه شیرنی یادولی شو چې مخکې به یوازې هلته جوړېدله نورې خبرې د کابل اوسیدونکو عبدالهادي راته کوي
په نامه د ناشالله هغه په دې غانان قسمت کې ما یو ورځ واخیستې نو دا هم ډېر یو خوشمزه شیرینی دی که ظاهري شکل ته سړی وګوري داسې فکر کېږي چې فرنی دی خو فرنی ډېر کلک دی او دا داسې آبګین یا د بورې د شیدلو نپس گیاهی مواد دی چې په هغې کې اضافه کېږي کاملا صحي شی دی او ډېر قوي شی دی که خوږ شی دی او هوسي شی
د اکثر غرنیو سیمو په ځنګلونو کې بیا ځینې شیرنۍ په طبیعي ډول پیدا کیږي د نورستان اوسیدونکو لموال وایي چې ډیر سفرونه کړي د ډیرو هیوادونو شیرنۍ خوړلې خو د خپلې سیمې د خوږو خوند په هیڅ ډول شیرنۍ کې پیدا نه کړ
نال په نام باندې یو کلی دی چې د غرونو او د ځنګلونو په خوا کې دی د طبیعت نه چې موږ شیرنۍ راخلو اغه کندوان دي چې په پښی کې ورته بنمان وایي ځینې نور خواږه هم په غرونو کې یو بوټی دی چې په پښتو کې هغې ته خوون وایي دغه ځوانان غرونو ته ځي خپلې لمنې یا خپل زړو کې هغې بوټي لاندې نیسي هغه بوټی چې وخوځي د هغې نه یو سپینه مایع ولیږي چې په پشۍ کې ورته شرومستین وایي یعنی هغه بیخي طبیعي یو شیرنی ده داسې نه دی چې دی را ټول کې په بازار کې خرڅ کړي او داسې کوي چې دغه ماشومان را ټولوي خپل ترور ته خپل مثلا مور ته خپل خور ته ورکوي مګر همدغسې تجارتي حساب نه لري
په کورونو سربیره په ځینو دوکانونو کې هم شیرنۍ جوړیږي په کابل کې چندول هغه ځای دی چې اوس هم وطني شیرنۍ پکې جوړیږي موږ ورغلو او هلته مو د شیرنۍ د جوړولو طریقه ولیده په یوې خونې کې درې لوی لوی دیګونه ایښي وو شیرنۍ درې مرحلې تیرولې بیا خوړلو ته چمتو کېدلې په یاد شوي ځای کې له یو شیرنۍ جوړوونکي سره وغږېدلو د نوموړي خبرې د شیرنۍ جوړولو د ماشین په غږ پیلېږي نور احمد یم اوس دلته په دې شیرنۍ سازۍ کې کار کوم موږ څلی رښتنه کار کوونکي یو هر ورځ له 50 بجې بورې څخه 250 بورې شیرنۍ جوړوو بیا له کلیو او ښارونو څخه خلک راځي شیرنۍ اخلي دلته موږ نو قلقاند او د شیرنۍ بیلابیل ډولونه جوړوو دا چې په جوړولو کې ډېره خواري کوو نو اخیستونکي هم ډېر راځي او زموږ وطني تولیدات شیرنۍ باب دی اخلي چنداول ته له ځینو ولایتونو څخه دوکانداران هم راځي شیرنۍ اخلي او بیا یې په خپلو دوکانونو کې خرڅوي زموږ همکاري فرشتې مرسل له یو دوکاندار سره مرکه کړې چې د اورېدو بلنه یې درکوو
نوم یې حاجي ابراهیم ده او راغلی یم د لغمان
دلته دغه د شیرنۍ پزي په دوکان کې چې دلته شیرنۍ پخېږي کنه د څه لپاره راغلی
د شیرنۍ اخلم دوکان ته وړم
دوکان د چېرته ده
لغمان کې
تاسو کوم شیرینه د خپل دکان لپاره اخلي هغه چې خپل عمل په کابل کې جوړیږي
bale wo
bale نور شیرینه نخلص داخلي
خود دی کابل کې شیرینه خخکل شیرینه ده دا وړو
څو کال کېږي چې راځي له دې شیرینه پزاینې شیرینه اخلي په دکان ته دی
زما خو تقریبا شپږو کال کېږي چې اتنه کې
څو رقم شیرینه لږ جوړي
شیرینه دې جان سالو رقم
کومې
یو جواهردار دی یو کنجوتی ورته وای او بل زنجپیل له او بل قند خشتی ده او بل ام ولاده کنه یو د ام هغه د ذائقه ده پکې دغه سورنده
دلته کارتن کارتن اخلی من اخلی څه رقم
بوجی په حساب ده کیلو په حساب اخلو بوری دی او منه بوره ای دی شپک منه بوره ای دی پینزه منه بوره ای دی دست پیس
مثلا او منه بوره ای پا سو روپه اخلی
نه ری دوزاره ده مخ که موله پا دوزاره و یو سال پانزوز روپه
دقیقه وطنی محصولات وطنی شیرینی ستکلی توری به پا دکان که خرسه کنه خلکی سوم رخ بخیی
خیخ بخیی وطن شیخ شده آبا کیفیت ده تقلب که نشته ده زکه خلق خواهی
تاسی لدیش نش شیرینی یوازی دکان تا دی خرسول لپاره وری که کور تا دی خپل خوراک لپاره مری
کور تا ملو خو اصلا خرسول دو پاره وری دمدین منگم استفاده کهو
چنگ ده بیاخوان دی مزایت
نگه خدا زعقه خدا
شیرینی خواگه لکسنگ چی لنو مخکاری خواگه ده نوزک اکثر کسانی لخورلو چخینکار نکوی خورازو دیتا چی ده خواگو خورلو چه وقت ګټه کوي او په کوم حالت کې زیان رسوي دا مو د داخلي برخې له ډاکټر محمد عارف څخه پوښتلی
شیرینی باب چې زمنګ په وطن کې جوړیږي دغه اکثرا صحت ته مفید ده ځکه چې په دې ترکیب کې ګلوکوز او نور مغذي مواد دي وچه میوه ده لکه بادام پسته او نور کارول کیږي چې هم وجود ته مفید واقع کیږي هم انرژي تولیدوي هغه خلکو لپاره چې شکر لري او نور هغه خلکو لپاره چې مثلا کوچنیانو ته چې د ستوني ناروغي پیښوي هغه ته لږ څه مضر واقع کیږي
درنو دوستانو دا ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا خې چاره پاک لامو مل شه
په کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.